द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا جیو ریډیو ته یو ریبیا شرغلاست زه نصیر احمد کاکړیم نن د یک شنبه ورځ کال 2014 د جولای د میاشتې 14مه نیټه ده وخت سوي دی په پېښور کې د سهار 8:30 او کندهار کې 8 بجې او دلته واشنگټن ډي سي کې د جولای د میاشتې 14مه نیټه ده او د شپې 11:30 بجې دي اوس هم پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته نن په ټول افغانستان کې د کابل د پروندنی حمله په ضد چې پکې اتیا کسان وژل شوي وو ملي ویر منځل کیږي صدر اشرف غنی وویل بریدګرو څخه به غچ اخلي په ترکیه کې له ناکامې کودتا وروسته صدر اردوان د ګولین تحریک تر زرو زیات سکولونه او تر 1200 زیاتې نورې ادارې د تړلو امر ورکړی نوموړي په پاکستان هم غږ کړی چې د ګولین تحریک ادارې دې وتړي او په نومبر کې کېدونکو د امریکا صدارتي ټاکنو کې د ډیموکراتیک ګوند امکاني کاندید هیلری کلینټن د خپل مرستیال صدر په توګه د ورجینیا په خوانی ګورنر ټیم کین نومول دی دواړو په فلوریدا کې یو غونډه ته د وینا په محل مخالفه ګوندونو باندې سخت نیوکه کړي او اوس هم د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سر شر کابل کې په مظاهره چانو باندې د بریټ کلاک غندنه کړې او دای د هیلګرو او ترګرو کار بللی نو مورینن د یک شنبه پروز د وجلسو له کورنوي سره د خواخوږي په خاطر ټوله هیواد کې د ملي ویر اعلان کړی دی شغلی غنی له بریټ وروسته خپل بیان کې ګواښ کړی چې له بریټګرو څخه چې هر چیرې وي غچ باخلي نو موري وویل دغه بریټ د افغانانو ترمنځ به اتفاقی پیدا کول په هدف سوی خو دښمنان به په دې کار کې بریالي نسی د شنبه پر ورځ کابل کې د شیعه هزاره ورورولۍ په احتجاجي لاریون کې د برید مسؤلیت د داعش وسلوالي ډلې پر خپل غاړه اخستی دغه حمله کې لږ تر لږه اتیا کسان وژل شوي او 213 شوته نږدې نور ژوبل دي هزارګانو د بجلی غټ لاین په بامیانو او وردګو باندې د راتېرولو غوښتنه کوله په عین حال کې امریکا هم د پیښې سخت غندنه کړې د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست ویلي افغانستان کې و امنیت ثبات او خوشحالۍ ته ورپېښ خطرونو سره د مبارزې لپاره امریکا او نړیواله ورورولۍ د افغان ځواکونو او د سیمې له هیوادونو سره د ګډ کار کولو ژمن ده د ترکیه صدر رجب طیب اردوان په هیواد کې تر زرو زیات سکولونو او همدا ډول تر 1200 زیاتو موسسو د تړلو امر ورکړی دی دا له هغه وروسته چې د نوموړي د حکومت راپرځولو لپاره د کودتا ناکامه هڅه وسوه او هغه په هیواد کې تر دریو میاشتو پورې بیړنۍ حالت پر ځای کړی دی په تړل سوو ادارو کې نونس تجارتي تنظیمونه 15 پوهنتونونه او 15 روغتیایي ادارې هم شامل دي او ورباندې ګمان کیږي چې د ګولین تحریک سره اړه لري تیره اونۍ صدر اردوان تور لګولی چې کودتا کې یو مسلمان مولا فتح الله ګولین لاس لري چې امریکا کې د کال 1999 یم رئیس د جلا وطنۍ ژوند تیروي خو هغه د دې تورونو ردونه کړې ده دا سی راپورونه هم دي چې د ترکیه حکومت په نورو هیوادونو هم ژغ کړی چې د ګولین تحریک سره تړلې ادارې دي بند کړي هلته د پاکستان په سرشار اسلام آباد کې چارواکو پخلای کړی چې د ترکیه حکومت د ګولین تحریک تعلیمي ادارو د تړلو فشار زیات کړی د پاکستان د بندنیو چارو په دفتر کې یو چارواکی وایس اف امریکا ته ویلي دوی د قانون سره سم په دې اړه اقدامات باندې غور کوي په امریکا کې د راتلونکو صدارتي ټاکنو لپاره د ډیموکراتیک ګوند امکاني کاندید هیلری کلینټن د شنبه پر ورځ د خپل مرستیال صدر په توګه سناتور ټیم کین معرفي کړی ټیم کین د ورجینیا ایالت په خوانی ګورنر د ریچمنډ په خوانی شاروال او اوس مهال سناتور دی دواړو نن په فلوریدا ایالت کې د انتخابي کمپاین پرانستنه کړې او یو غونډه ته په ګډه وینا وکړه شغلی کین په هسپانوي ژبه هم وینا وکړه او د ډیموکراتیک ګوند پلویان وایي د ریپبلیکن ګوند په پرتله د دوی کاندیدان د امریکا لپاره بیل فکر او نظر لري د ډیموکراتیک ګوند ملي غونډه د دوشنبه په ورځ فلادلفیا کې شروع کیږي نن په امریکا کې تر ټولو تاوده ورځ وه او د موسم کارپوهان وایي هیواد کې به تر آینده دوو میاشتو پورې موسم د نورو کلونو په پرتله تود وي د هوا پیژندنې ملي ادارې نږدې د ټول امریکا لپاره د زیاتې تودوخې اټکل کړی دی او وایي د شمالي ډکوټا څخه د اوکیانوس سمندرګي پر غاړه منځني ایالتونو او تر جنوب پورې به زیاته تودوخه وي د زیاتې ګرمۍ په منطقه کې فلادلفیا هم شامله ده چیرې چې به د دوشنبه پر ورځ د ډیموکراتیک ګوند ملي غونډه شروع کیږي او په چین کې د زیاتو بارانونو له امله راغلي سیلابونو څخه لږ تر لږه نوي کسان مړه او اتیا نور بې درک دي. راپورونه وایي له سیلابونو څخه شمالي ایالت هیبي تر ټولو زیات اغېزمن سوی. له اغېزمنو سیمو څخه تر 3 لکه زیات خلک خپل کورونو پرېښودلو ته مجبور سوي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو د ګلاو کډر منوریدونکو سهارنی خبری خبرونه تل واشنگتن ڈی سی څخه غوښی استل کا سرنګ چې وړاندې تاسو په خبرونو کې وردل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سرشار کابل کې په مظاهره چانو باندې د بریټ کلاک غندنه کړې او د هیلګرو او ترګرو کار بللی. نوموړي نن د یک شنبه پر ورځ وژل سو له کورنۍ سره د خواخوږی په خاطر ټول هیواد کې د ملي ویر اعلان کړی دی. دغه حمله کې لږ تر لږه 80 کسان وژل سوي او 213 شو ته نږدې نور ژوبل دي. نور تسل راکوي له کابل څخه د جبر ریډیو خبريال حکمل روان.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مظاهره د ترسره شوی ځنمرګ برید په سختو ټکو غندلای او د برید ملینو ته غواخ وکړ چې د قرباني شوی مظاهره کوونکو د وینو بدل به اخلي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مظاهره د ځنمرګ برید وروسته په وینا کې وویل د لاریون کوونکو غوښتنو ته احترام لري خو د افغانستان له خلکو سره ژمنه وکړه چې د برید ملینو ته به سخت سزا ورکوي. محمد اشرف غنی وړاندې په خپل وینا کې داسې وویل
هموطنانو ګران قدر به شما وعده میدهم
دای وای ګرانو هیوادوالو لتا سره ژمنه کوم چې د دې عزیزانو د وینو بدل به د دې د جنایت له عملینو څخه چې په هر ځای کې وي اخلم. اولادین علاوه د لوی څرنولۍ په مشرۍ یو با صلاحیت کمیسیون چې له دولتي او غیر دولتي کسانو څخه جوړ شوی وي هغوی ته سپارښتنه شوی چې د پیښې په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي او مکثر کسان که هغه په دولت کې وي او یا له دولته بهر په سختو مجازاتو به محکوم شي. په مظاهره ځنمرګ برید د خلیف ورځ له غرمې وروسته 2:30 بجې په داسې حال کې د کابل پلازمېنې د ادي مزنګ په څلور لارې کې ترسره شو چې ګډونوالې د سالنګ پور ځای د بامیانو ولایت له لارې د توتاب 1500 کیلو واټه د برېښنا پروژې د تېرېدو غوښتنې درلودې. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي مظاهرې ته 3 تنه ځنمرګ برید کوونکي ننوتلي وو چې یو تن یې ځان پورې تړلې چاودېدونکو توکو ته چاودنه ورکړه. دویم بریدګر د پولیسو لخوا وژل شوی او د دریم ځنمرګ برید کوونکي هڅه ناکامه شوې. د دې وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې په دې ځنمرګ بریدونو کې 80 تنه د مظاهرې ګډون کوونکي وژل شوي او 214 نور ټپیان دي. د دې خبرې سرچینې په حواله د دې پیښې په وژل شوي او ټپیانو کې د یو شمېر امنیتي ځواکونو په ګډون د پولیسو د لومړۍ دریمې او شپږمې امنیتي حوزې امیرین هم شامل دي. د پیښې عیني شهیدانو له ډیوې ریډیو سره په خبرو کې د سترګو لیدلی حال داسې تیر کړ.
ما نوم سمی عزیز ده. په صحنه کې زه موجود وم. صحنه چې وه ډېره دردونکې وه. زخمیان هم ولیدل. په ویالو کې پراته وو. ډېره ګڼه ګوڼه وه. ډېره غوا وه. ډېر حجني حالات وه. درې چاودنې وې په صحنه کې. خو درې ویرونکي حالات البله مطلب پروت و او بیا دې هغه وروسته سره جوړ شولو. کومک هم وکړو. زخمیانو مړي وو. هغه هم خوندي کړل. خو ډېر ویرونکي حالات
که څه هم د پولیسو لخوا د مظاهرې د خوندیتوب لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو او کابل ښار ته د تلو ټولې لویې لارې د خلکو د تګ راتګ پر مخ تړل شوي وې. خو له دې سره بیا هم د روښنایۍ بهیر لخوا پیل شوي مظاهرې باندې ځنمرګ برید ترسره شو. مظاهره کوونکو افغان امنیتي چارواکي په بې پروایۍ تورن کړل او وویل چې د دوی د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راغلل.
زه غنی رحمان یم د کابل ښار اوسیدونکی. دا څنګه امنیت د چریز مظاهرې لپاره ونیو او بیا هم په دغه سیمه کې ځانمرګ برید وشو. کابل د ټولې لویې لارې د خلکو د تګ راتګ پر وړاندې تړل شوې وې. خو له دې سره بیا هم امنیتي ځواکونه هم موجود وو او له دې سره بیا هم دلته ځانمرګ برید وشو. حکومتداري په دې سیستم باندې نه کېږي وروره چې دلته خلک راجمع شي، خلک مظاهره کوي، خلک مدني حرکت کوي او بیا په دې باندې د ځانمرګ برید ترسره شي. دلته حکومت سل په سلو کې حکومت ملامت ده.
د روښنایۍ بهیر لخوا د پیل شوي مدني حرکت پر مهال له ځنمرګ برید وروسته د یو شمېر میندو لخوا د کورنۍ غړو لټون پیل شو.
نسقو
دغه مظاهره چې په کابل ښار کې پیل شوی و ګډونوالو له افغان حکومت نه غوښتنه درلوده چې افغانستان ته له ترکمنستان څخه د 1500 کیلو واټه د توتاب برېښنا پروژه دی د سالنګ پر ځای دی د بامیانو له لارې د برېښنا مزی تیر کړي. د نن ورځې په مظاهره باندې د ځنمرګ برید مسؤلیت د ایش وسلوالو په غاړه اخیستی، خو وسلوالو طالبانو دا برید په افغانستان کې د میشتو قومونو ترمنځ د نفاق رامنځته کولو په معنی ګڼلی دی. د یادونې وړ ده چې دا په تیرو 14 کلونو کې لومړی ځنمرګی برید دی چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې په مظاهره ترسره شو او سلګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. حکمل روان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کابل.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
افغانستان حکومت په پاکستان کې میشته کډوالو بیرته خپل وطن ته ستنولو په اړه خپل وطن ګل وطن په نوم یو کمپاین شروع کړی چې په ترڅ کې زیات شمیر افغانانو بیرته خپل هیواد ته د ستنېدو آمادګي نیولې. پېښور کې زموږ خبریال داود جبرخیل د کډوالو د ریاست مشر او ځینې قومي مشرانو سره په دې پروسې خبرې کړې دي او اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
محترم اوریدونکو، په پیښور کې لتیری یوې میاشتې راهیسې افغانستان ته د افغانانو د واپسي تک باره کې یو کمپین شروع شوی. دغه کمپین ته نوم ورکړی خپل وطن او ګل وطن. دغه کمپین په پیښور کې د افغان کونسلګری، په پیښور کې د افغان مهاجرینو ریاست او یو شمېر قومي مشران په شریکه شروع کړی. دغه کمپین د لارې نه څومره افغانان واپس افغانستان ته تللي، په دې هکله مو په پیښور کې د افغان مهاجرینو له رئیس پوهان عبدالجلیلي او یو شمېر نورو افغانانو سره خبرې اترې کړي. راځي چې په شریکه سره واورو.
بنجا برخیل صاحب، تاسو پوهیږئ چې مهاجرینو دلته 10 کاله وشو او افغانستان کې چې د پخوانی حالات نو اوس د ډیر سہولتونو مالته موجود دي. اگر که کمی او کاستی بوي او په هر حال وطن دی او ګل وطن دی، او موږ چې کتل دلته په تیر کال کې د ریپارټیشن کیفیت هم په هغه اندازه موجود نه و. په تیر کال کې اوسني وختو کې د پاکستان حکومت اساس هم لږ چینج شوی دی، لږ تغییر شوی دی، او له بده مرغه مهاجر باندې د دواړو ملکونو د سیاسي کشمکش او عنوان هم ګرځېدلی دی او د پولیسو لخوا آزار او اذیت هم زیات شوی دی. نو په دې اساس باندې موږ ټول مهاجرین دې ته تشویق او ترغیب کوو د دغې کمپین د عنوان لاندې چې خپل وطن ګل وطن چې افغانستان ته لاړ شي، او کوم خلک چې او کوم ورونه مهاجرین چې افغانستان ته تللي دي هغې ژوند اوس هلته ډېر ښه دی.
کمپین چې تاسو اوس شروع کړی خپل وطن ګل وطن تر عنوان لاندې، دې کې تقریبا څومره کډوال موسوي اندازه؟
تقریبا تر اوسه پورې چې موږ د اختر نه وروسته د خپل وطن ګل وطن موږ کوم کمپین شروع کړی دی، په دې تېرو دوو کلونو کې د ټولو نه های بخنیم ټارګټ ته موږ ورسېدلو چې هغه تقریبا په دې دوه یا درې هفتو په دوران کې د 9000 افرادو په شمول سره افغانستان ته دوی واوښتل او خپل وطن ته لاړل او خپل وطن کې به نوی ژوند پیل کړي.
خپل وطن او ګل وطن تر نامه لاندې چې کوم کمپاین شروع شوی دی، دغه کمپاین سره یو ځای شي، خپل وطن ته راستانه شي. دغه کمپاین د افغانستان د لویو کونسلګرۍ له خوا نه په پېښور کې د کډوالو محترم ریاست له خوا نه پیل شوی دی. افغانستان تاسو ته ضرورت لري، تاسو د افغانستان بچیان یاستئ، هیڅکله موږ تاسو نه هېروو. راشئ خپل وطن ته او د خپل وطن په آبادۍ سوله کې سهم واخلئ. خپل وطن دی، خپل وطن ته راشئ، د عزت او د ابرو ژوند پیل کړئ.
یا د کربوان نه ټیلبن نه داینر سر ټول دي منګه چنئی نه یا مټ نه یا مردان نه مونږ سره پنډې نه سر ټول خلکو ته موږ خبر ورکړو کېدی چې موږ سره ټول خلکو ما سره واجه کړي دي.
داود جبار خیل، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
واشنگتن دی قدرمن اوریدونکو، او تاسو ډیوه ریډیو اورئ. د ترکیه صدر رجب طیب اردوان په هیواد کې تر زرو زیات سکولونو او همدا ډول تر 1200 زیات موسسو د تړلو امر ورکړی دی. دا له هغه وروسته چې د نوموړي د حکومت راپرځولو لپاره د کودتا ناکامه هڅه وسوه. په هغه هیواد کې تر 3 میاشتو پورې نوموړي د بیړني حالت اعلان کړی دی. په تړل سوو ادارو کې 9 تجارتي تنظیمونه، 15 پوهنتونونه او 15 روغتیایي ادارې شامل دي. نور تفصیل راکوي د وایس اف امریکا په رپورټ کې بختور شاه.
د ترکی صدر رجب طیب اردوان په هیواد کې د 3 میاشتو ایمرجنسی لګولو په ترڅ کې د زرو نه زیات شخصي سکولونه او په زرګونو تنظیمونه او د خیر ښېګړې ادارې تړلې دي. په ترکی کې د ناکامه پوځي بغاوت وروسته صدر اردوان په دغه سازش کې د لاس لرلو په شک کې د خلکو تر 1 میاشتې پورې بغیر د مقدمې د ساتلو اعلان هم کړی دی چې وړاندې به په ترکی کې یو تن عدالت ته وړاندې کېدو نه مخکې صرف 4 ورځې پورې په بند کې ساتلی کېده او بیا به عدالت ته مخامخ کېده. د ترکی صدر اردوان د دغه ناکامه پوځي بغاوت تور په جلاوطنه عالم فتح الله ګولن لګولی دی او په ترکی کې د ګولن د تحریک لخوا چلیدونکي 1213 د خیر ښېګړې ادارې او نور تنظیمونه تړلي چې پکې 15 یونیورسيټیانی او 15 میډیکل کالجونه هم شامل دي. ولې د ترکی جلاوطنه روحاني مشر فتح الله ګولن چې د کال 1999 راهیسې د امریکې پنسلوینیا ریاست کې په خپل خوخه د جلاوطنۍ ژوند کوي په دغه بغاوت کې د لاس لرلو تورونه رد کړي دي. په ترکی کې د نن د فتح الله ګولن د تحریک لخوا چلیدونکو ادارو د تړلو ترڅنګ یو شمیر نورو ملکونو هم داسې اشاره ورکړې دي چې د ترکی د حکومت لخوا په دباو دي چې هلته دې هم د ګولن د تحریک لخوا چلیدونکو ادارې بند شي. د خالی په ورځ د پاکستان چارواکو ویلي هغوی د ترکی لخوا د دباو سره مخ دي چې په هیواد کې د شلو نه زیاتو هغه تعلیمي ادارو خلاف قانوني کاروایی وکړي چې د فتح الله ګولن لخوا چلیږي. د تعلیمي ادارو د بندولو ترڅنګ د ترکی حکومت تر دې دمه د 9000 نه زیات سرکاري هلکار گرفتار کړي چې شپږ زره پکې پوځیان دي. ځنې شمیرې ښایي په ترکی کې د استادانو او ججانو په شمول د 500 نه زیات چارواکي د حکومت لخوا د خپلو څوکونو لرې کړی شوي دي. د دې ترڅنګ د ترکی حکومت 13 ورځې په تعلیمي ماهرینو د ملک نه د وتلو پابندي هم لګولې ده.
قدرمن اوریدونکو په خبرونه کې نور هم رپورټونه لرو چې له تاسو سره به شریکو، خو وخت سعودي نړیوال مطبوعاتو ته د کتنی او د کتنه کوي مختار خلیل.
په یورپ کې د ترهګرای واقعیات او په ترکی کې سیاسي او فوزی اړې غړې د نن ورځې د الکترونیکی او مطبوعاتي میډیا ګرم ګرم خبرونه دي. د امریکای مشهور ورسپانې واشنگټن ټایمز په خپل یو تازه غنه کې یورپ او ترکی کې د جاري ناقلاری په بابلا یو تفصیلي ادارتي او تجزیاتي مضمون چاپ کړی دی. نو مضمون سرخط ته په فرانس کې جهادیان او په ترکی کې اسلام پسند. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې 13 هفته د فرانس او د ترکی د دواړو لاري کوسی د انسانانو په وینو رنگ وي. اگر که په یو ځای کې ترهګر حملی شوی دی او په بل ځای کې یو ناکام فوزی بغاوت کې خونریزی شوی ده، خو د یورپ او د ترکی د واقعیاتو نه دا یو اهم تپوس راپورته کیږي چې په اسلامي دنیا کې زبردست او طاقتور قوتونه یو وشتمی صدای له کم شکل ورکول غواړي. مضمون زیاتی چې په دې قوتونو کې یقینا چې د جهاد قوت خخکاره دی، دې مقدس جنگ ته بهشکه چې القاعده، دولت اسلامیه او اسلامی جمهوریت ایران خې بډې وهلې دي. دوی نور خلق یا اقوام دشمنان ګڼي او دوی له دا سوچ لري چې دوی دې لازمان یا خو تسلیم شي یا دې مفتوح کړی شي او یا دې قتل کړی شي. دا جهادي قوتونه په صفا ټکو کې خپل غرض په دنیا کې هر چرته او هر ځای کې د اسلامی حاکمیت قیام بیانوي. مضمون لیکي چې دا عملیات تندروی یا انتها پسندی بلل د تاریخ نه ناخبری سرګندی، ځکه چې دا قسمه کارونه قبایل، قامونه او سلطنتونه د نامعلومه تاریخ راسی کوي. واشنگټن ټایمز خپل مضمون کې زیاته چې د کال 2001 د 11 سپتمبر د حملو نه پس مغرب لدای او موقع په لاس ورغلی و چې دا خبره په دنیا په خکړې وي چې د نورو خلکو د بچو د قتلولو د پاره هیڅ یو خبره په حق نشي ګڼلې کېده. اپوټه د دې د هغه وخت د رائټر د مدیر سټیفن جیو کون د خلکو دا خبره شروع کړي چې د یو تن پنیز یو ترهګر د بل تن پنیز د آزادې ننګیالې وي. عمدی تشرینه متاثره د تیونس یو 13 کلن محمد لاهوایج بوهلل تیره هفته د فرانس په نیس کې په خپل ټرک سلور اتیا کسان ډیر په فخر سره چخنی کل. واشنگتن ټایمز خپل مضمون کې د ترکی د ذکر کولو په موقع لیکي چې زمانه و چې ترکی باوجود د مسلمانانو د یو اکثریتي ملک د سیکولریزم جدت د صبر زغم او د جمهوریت یو نمونه وه. دا جمهوریه په کال 1920 کې د خلافت عثمانیه د سوځېدلي سلطنت د ایرونا راپورته شوه او د یورپ د دنیاوي ترقۍ نه متاثره یو فوزي افسر کمال اتاترک ترکی نه د یورپ او د دنیا د یو ترقی یافته ملک جوړولو دپاره دا د جمهوریت او د جدت په لار روان کو. کمال اتاترک د ترکی دننه د اسلام عمل دخل ډیر کم کړی و او جماعت یې د مملکت د کار باپار نه بیل ساتلی و. د کمال اتاترک پر اخکلی لیکه ترکی تر دې وخته مزل وکړو، خو د کال 2014 نه د ترکی په سیاسي پرده رجب طیب اردوغان ډیر ښکاره دی. څوک چې چری هم د کمال اتاترک په لار نه دی پاتې شوی، تلی ځان د ترکی د زړو سلطانانو په شاهي جوبه کې لیدلی دی او نه یوازې د ترکی ولی د ټولې اسلامي دنیا د رهنمایي ارمانجن دی. رجب طیب اردوغان د اخوان المسلمین ټاکلی مرام ځان لخوخ کړی دی. همدغه سبب دی چې د رجب طیب اردوغان ترکی نن ورځ په شام او عراق کې د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د غربي دنیا او د امریکې په نیز یو نایدواره اتحادی دی. بلکې اپوټای په ایران د امریکنو اقتصادي بندیزونو د فشار کمولو دپاره د ایران مشرانو سره هم غوږ جنګولی دی. واشنگتن ټایمز خپل مضمون په دې تجزیه ختم کړی دی چې تر څو پورې اردوغان په ترکی کې اقتدار کې وي، ترکی نه به سیکولر ملک شي، نه به زیات جمهوري شي او نه به پې د غربي ملکونو الق خوک شي. د اردوغان ایجنډا اسلامي ده. د جهادیانو سره د اسلامي حاکمیت اعلی په نظریه اتفاق لري او په دې هم چې د عالمی اسلامي سلطنت قیام د وخت ضرورت دی. بلخوا امریکانو مشرانو په سو سوکرته دا ویلی دي چې د مغرب اسلام سره هیڅ جنگ نشته، خو د اسلامي دنیا دننه مضبوط قوتونه مغرب سره په جنگ ضرور دي.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلو کدر منو اوریدونکو، اوس هم د امریکا د راتلونکو صدارتي ټاکنو په باب یو ریپورت تم پام راګرځو چې د ډیموکراتیک ګوند امکاني کاندیدی هیلری کلینټن د شنبې په ورځ د خپل مرستیال صدر په توګه سناتور ټیم مکین معرفي کړی دی. ټیم مکین د ورجینیا ایالت پخوانی گورنر، د ریچمنډ پخوانی ښاروال او اوس مهال سناتور دی. په دې باب نور تفصیل راکوي د وایس اف امریکا په ریپورت کې کلیم افضل.
د امریکې په صدارتي ځغل کې د ریپبلیکنز او ډیموکرات دواړو ګوندونو خپل صدارتي او نائب صدارتي امیدواران ځان ته خوښ کړي. تیرې اونۍ د امریکې په کلیولینډ ښار کې د امریکې ریپبلیکن ګوند چې دا وخت په کانګرس او سینټ کې خپل اکثریت هم لري، د خپلې پارټۍ د صدارتي امیدوار څوکۍ لپاره د ډونلډ جی ټرمپ په رسمي ډول څلور ورځنۍ دستوره پای ته ورسوله، چې پکې نامزد شوي صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ خپل ځان سره د نائب صدر څوکۍ لپاره د انډیانا گورنر مایک پینس نوم هم په رسمي ډول معرفي کړو. د امریکې بلې غټې پارټۍ ډیموکرات ګوند لخوا هم څلور ورځنی کنوینشن د امریکې په فلاډلفیا ښار کې ترسره کیدونکی دی، چې پکې به په رسمي ډول د هغوی د ګوند صدارتي امیدواره هیلری کلینټن او د هغې سره د نائب صدر لپاره د ورجینیا ایالت سینیټر ټیم کین خپل نامزدګي قبول کړي. د ډیموکرات ګوند لپاره صدارتي امیدوارې میرمن کلینټن، د نائب صدر څوکۍ لپاره د ورجینیا سینیټر د ټیم کین نوم د فلوریدا ایالت په یو لوی غونډه کې وکړه.
So be involved in every way that you can because together we're going to win this election and move our country forward. Please join me in welcoming the next vice president. My friend Senator Tim Kaine.
میرمن کلینټن دا غون شو خلکو نه غوښتنه وکړه چې نائب صدر څوکۍ لپاره د ټیم کین انتخاب مرسته وکړي، چې په ګډه سره راتلونکي الیکشن وګټو. په خپل ډیموکرات ګوند کې د نننه د مقبولیت او د استازو رای ګټلو وروسته هیلری کلینټن د خپل ځان سره د نائب صدر څوکۍ لپاره د سهم د ویلو ډډه کړې وه. مطبوعاتو کې یو څو نمونه وړاندې نه رامخته شوي وو، چې پکې د امریکې د زراعت وزیر یا سیکرټر ټام ویلسک او د ورجینیا سینیټر ټیمتی کین نمونه اخیستل شوي وو. میرمن کلینټن د اولس یوې غټې جمع ته د خپلې وینا په وخت د ټیم کین د انتخاب دفاع او ستاینه وکړه.
He is qualified to step into this job and lead on day one. And
میرمن کلینټن وای د خپل وظیفې کې ډیر قابل او د اولنۍ ورځ نه د مشرۍ کردار لوبولی شي. د په مختلون کې انسان دی، څوک چې کار سر ته پر رسولو یقین لري. میرمن کلینٹن دا خبرې په فلوریدا انټرنیشنل یونیورسيټي کې کړي. د ډیموکرات ګوند لپاره د نائب صدر سوکۍ لپاره نومول شوی ټیم کین هم په دې موقع د هیلری کلینټن ستاینه وکړه او په هسپانوي ژبه کې په ناسته کې شامل په لوی شمیرې کې هسپانوي خلکو ستاینه او مننه وکړه.
بینوینیدوس ا تودوس ان نوسترو پایس ورداد پورکه سوموس امریکانوس تودوس.
ټیم کین په دې موقع د خپل ځان پیژندګلو سره سره د هیلری کلینټن د فکر او نظر ستاینه او ملګرتیا وکړه.
And I know that because Hillary knows that we're stronger together. We're stronger when we work together, when we grow together.
دوی چې خبر يم چې هیلری هم په دې خبر ده چې مونږ اعلی مضبوط یو چې کله یو یو مونږ مضبوط یو چې کله د یو بل سره په شریکه کار وکړو چې کله په شریکه پرمختیا وکړو او دې سره سره علم د یو بل سره څنګه په څنګه پاتې کېدل او عبادتونه هم د یو بل سره څنګه په څنګه وکړو. ټیم کین د هارورډ یونیورسيټي نه د قانون تعلیم سره سره په اسپینیش ژبه کې هم مهارت حاصل کړي. د ورجینیا سینیټر ټیمتی کین په خپل سیاسي ژوند کې په وسلو د سختې پابندۍ لګولو سره سره د زنانه حقونو چې پکې هغوی ته د دې حق هم ملاو شي چې اسکاتې حمل فیصله هم د هغوی په لاسونو کې وي، هم جنسو ته برابر حقونه او د مهاجرت په قانون کې د اسانتیاو ملاتړ شامل دی. دا وخت امریکای دواړو سیاسي ګوندونو ترمنځ د امریکای سباون او ترهګرۍ ته کلک ځواب ورکولو په سر سیاسي شعارونه روان دي. که یو خوا ریپبلیکن ګوند د هغو امریکایانو زړونه ګټي څوک چې امریکا یو ځلې بیا مضبوطه او په نړۍ کې د سختو اصولونو سره معرفي کول غواړي، نه بلخوا ډیموکرات ګوند نرمه ژبه او نړیوالو اتحادیانو سره په شریکه د ترهګرۍ مخه نیولو خبره کوي.
اوس وړاندې کوو یو اداریا چې په نړیواله او سیمه ایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د کمبوډیا په صدر مقام نامپن کې د جولای په لسم تاریخ د اتوار په ورځ نامتو آزاد ولسی څیړنکار او سیاسي تبصره نگار کیم لی قتل کړی شو. وزیر اعظم هون سین هم په دغه ورځ فیسبوک باندې خپل پیغام کې د کیم لی په قتل غمرازی ښکاره کړې ده او دا بیرحم عمل سخت غندلی دی. د حاکمانو ته ویلی دی چې په دې واقعه کې سخت اقدامات وکړي او په ملک کې د امن او امان حالات یقیني کړي چې دا شان ټول خلک په حفاظت کې ژوند تیروي. د کمبوډیا د مخالفې قومي ډلې صدر سام رانګ سی هم د دغې قتل سخت غندنه کړې ده. د ویلی دی چې کیم لی د کمبوډیا ډیر قدرمن بچی و چا چې د کیمور خلکو سره د انصاف کېدو او د جمهوریت دپاره ډیر سخت جنگ کړی دی. وایي چې ښاغلی کیم لی په خپل ژوند کې یو ځل ویلي وو چې زه به یو ورځ وژلی شم، خو تر څو چې زه ژوندی یم زه به هغه خبره کوم چې نور څوک یې د کولو زړه نشي کولی، ما نه خو څوک اخیستی شي او نه د ما خوله بندولی شي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې ویان او نائب خارجه وزیر جان کرمی خپل یو بیان کې ویلي دي چې موږ د کمبوډیا د سیاسي تبصره نگار ډاکټر کیم لی په قتل ډیر غمجن او فکرمن یو. موږ د کورنۍ او یارانو دوستانو سره د زړه د خلاصه خواشینی کوو. د زیاته کچې امریکا د دې واقعې په غور سره جاج اخلي او د کمبوډیا د حکومت په هدایاتو مو د دې قتل تحقیقاتو ته سترګې نیولې دي او حاکمانو ته په کلکه سره وایو چې جوړ او بې پرې تحقیقاتي عمل یقیني کړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
سفر امریکا جو ریډیو دا تاسو درې ساته سهارنی خبرونه واوریدله. دغه خبرونه په یو څو ثانیو کې پای ته رسیږي، خو د پاکستان په وخت ماښام شپږ او د افغانستان په وخت 5:30 به یو واری بیا زموږ همکاران د سیمې او نړۍ په باب تازه خبرونو او رپورټونو سره ستاسو درانه خدمت ته راځي. اورېدل یې مه هېروئ. اوس به په همدې سپو د مشال راډیو خبرونه اورئ. ترڅو زه نصیر احمد کاکړ سره د پروډوسر کلیم افضل اجازه غواړم. دیوی خوندوری او بختوری ورنزی په هیلمو پلوی خدای سپارو تل خوشحاله سرلوری او بریالی اوسئ.